دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم زنه زرانه یوسف زئی درته د خبری خبرونی سره هرکلی وایم درنو اوریدونکو د خبرونی په سر کې خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو عربیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي د ازادي رادیو د خبر لمخې شاغری غنی د څرګندونې پرون دوشنبه په ورځ په ارګ کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو له قومي مشرانو او مخاورو سره په غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې نړیوال ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي جمهور ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غرض لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم ویل چې په تیرو څلور لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره ښه فرصت رامنځته شوی دی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وسی د رایټرز خبري اژانس د ځینو افغان چارواکو له خولې د سولې لپاره د ولسمشر غنی د پلان په اړه ځینې مهم جزئیات خبره کړي وو دغه سند په اړه چې ټاکل سوی ولسمشر غنی د ترکیه په غونډه کې اعلان کړي د سولې لپاره درې مرحلې ټاکل سوی دي افغان چارواکي وايي ولسمشر غنی به خپل د سولې پلان د ترکیه پر روانه غونډه کې نړۍ ته اعلان کړي د برتانیې صدر اعظم بورس جانسن د دوشنبه پر ورځ ویلي چې برتانیې د اوکرين په سرحد او په کریمیا کې د روسیې په فعالیتونو ژور اندېښنه ښودلې ده د برتانیې د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې راغلی دی چې بورس جانسن د اوکرين جمهور رئیس سره په ټلیفون کې د اوکرين د ځمکني تمامیت او بشپړتیا د خوندیتوب په اړه د خپل هیواد مکمل ملاتړ تکرار کړ کرملین چې د اوکرين سره د روسي پولي تنږدې د روسي سرتیرو او پوزي وسایتو تارکات نه دی رد کړی خو به دی ټینګار کړی دی چې ماسکو د خپل ځاني امنیت په خاطر دا کار کړی او بل هیڅ چاته غواښ نه دی د رويټرز خبري اژانس وايي د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پر روانهونه کې د اوکرين د پوز لوی درستیز ماسکو په دې منامت کړ چې ګډي پولي ته چیرمه ځواکونه ځای پر ځای کړی دي لږ مخکې د اروپایي اتحادیه د بارنۍ پالیسی مشر جوزف بورل هم د اوکرين ناتړ اعلان کړی وو او زیاته کړی وو چې په دې مسلې به د کیف لوړپوړي ډیپلوماټ او دغه راز د دې میاستې د اروپایي اتحادیې د بارنو چارو په غونډه کې دغه مسله مطرح کړي د اردن شاهي محل ویلي چې د اردن شهزاده حمزه د دوشنبه پرز د باچا سره د خپل وفاداری ژمنه کړي هغه دا کار لا غوړسته کړی چې د باچا په شاهي کورنۍ کې د اختلافاتو د ختمولو لپاره شاهي محل منځګړیتوب ومنه لدې مخکې د اردن چارواکو تور پوری کړی و چې د باچا میرنای ورور او پخوانی ولیعت شهزاده حمزه بن حسین لبارنو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بیسباتۍ هڅې کولې حمزه چې په پلازمینې عمان کې په خپل محل کې له شپارس نورو کسانو سره نیول سوی او په تګ راتګ یې بندیز لګول سوی دی لدې مخکې ویلی وو چې په هغه لګول سوی د بندیزونو امر به ونه مني خو هغه د باچا د ملاتړ ژمنه په یو لیک کې کړې ده د شاهي کورنۍ ترمنځ د منځګړیتوب کار دا غویا کا شهزاده حسن تور کړل سوی دی د اردن بادشاہ عبد الله د خپل واک د کوي کول لپاره په 2004 کال کې شهزاده حمزه لدندې لري کړی وو د دغه یوه صدر اعظم ایمن صفادی ورځ لمخ کې ویلی وو چې حمزه د بارانو ډلو سره کار کوي او د اردن امنیت ته خطر پیښ کړی وو د بنگلاديش په کریوالي سیمه کې د کرونا د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا لګولسي بندیزونو پر ضد اعتراض کوونکو او د پولیسو ترمنځ نشته سی بي دغه اعتراضونه هغه وخت په تشدد بدل سول چې مظاهرچیانو د پولیسو په یو مرکز برید وکړ او پولیسو درې تنه په ډزو کې زخمی کړل دغه پیښه د فریدپور د ولسوالۍ په مرکزی شارګوټي سالټا کې هغه وخت رامنځته سو چې داسې ګنګوسې خبرې سوې چې پولیسو د بندیزونو د امریکا کولو لپاره په یو بازار کې یو تن زخمی کړی دی لغه ورسته زرګونه خلک لارو کوڅو ته راووتل او د پولیسو د مرکز په ګډون په یو بل حکومتي ودانۍ هم د ډبرو وارونه وکړل مظاهرچیانو دغه راز د یو افسر کور په ګډون دوه حکومتي موټرونو ته هم ورونه ور واچول د فریدپور پولیسو ویان د اژانس فرانس پرس ته وویل چې پولیسو لغه ورسته د خپل دفاع لپاره ډزې وکړې چې مظاهرچیانو د پولیسو په مرکز برید وکړ په بنگلاديش کې حکومت لغه ورسته د وو ورځو لپاره بنزونه او محدودیتونه وضع کړل چې په دغه واد کې په دې ورستۍ ونیو کې د کرونا په ورځ د خلاصو کسانو په شمیر کې ډیر زیات زیاتوالی راغلی ملګرو ملتونو د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د سودان د دارفور ایالت په لویدیس کې په تیرو درو ورځو نشته کې څلوېش تنه وژل سوي او اته 50 زخمیان سوي دي د راپورونو لکرانه داس ویل کې چې دغه نشته د عربي ډلو او د غیر عربي ډلې مسالت ټولنې ترمنځ د الجنینا په شار کې سوي او وضعیت اوسم ډیر د اندېښنې وړ دی د سودان د ملي امنیت وړپوري ادارې یا د دفاع کونسل د دوشنبه پر ورځ ناوخته په لویدیز دارفور ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او پسیمه کې ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده سوي چې دغه اوسنی تشدد له کومې واقعې وروسته رامنځته شوی دی. او په روسیې کې چارواکو پرون د دوشنبې په ورځ د ټویټر د ورو کولو مجازاتو موده د مئی تر 15 نیټې پورې وغځوله. روسي چارواکي وایي چې د ټولنیزو رسنیو د امریکایي شرکت په روسیې کې د ممنوع کړل سوو موادو ړنګول او ختمول دي چې ټک کړي. ماسکو ټویټر او ځینې نورې ټولنیزې شبکې تورنې کړي دي چې هغه پارونکي مواد نه ړنګوي چې د روسي چارواکو په خبره په ناقانونه توګه ماشومان هڅوي چې د کرملن ضد مظاهرو کې برخه واخلي. روسیې د مارچ د میاشتې راهیسې د ټویټر سرعت کم کړی دی. د روسیې د مخابراتو د څار مشر ویلي چې د ټویټر شبکې د اپریل په لومړۍ نیټه له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي او پریکړه شوې ده چې ټویټر ته به ډیر وخت ورکړل شي چې داسې مواد پیدا او ژرې ړنګ کړي. ټویټر هم تایید کړي چې له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت دا. نړیوال بانک په افغانستان کې سیاسي او امنیتی ننګونو ته په اشاره وایي چې د ملک په روان میلادي کال کې پسا اقتصادي وده وکړي. په موکړې د ممتاز بهیر رپورت دا.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک تازه راپور ښیي چې په 2020 کې د کرونا وایروس وبا د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی او دغه هیواد اقتصادي وده 2% راټیټه کړې ده. په راپور کې راغلی چې د کرونا د وبا پر مهال د افغانستان د کرنې سکتور تر یو بریده له اقتصادي ثبات سره مرسته کړې، خو په 2020 کې امنیتي او سیاسي ننګونې له یوې خوا او د وچکالۍ ګواښ له بلې خوا هغه موارد دي چې په روان کال کې به د افغانستان په اقتصادي وده کې د خند لامل شي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک اقتصاد پو توی باس حق وای چې د کرونا وبا سربیره ناسرګن سیاسي وضعیت د نامنیو زیاتوالی او د سولې د بهیر نامعلوم برخلیک په افغانستان کې د پانګونې د کموالي لامل شوی. سوداګر ډیر وارخطا دي، اعتماد په ډیره ټیټه کچه کې دی، پانګونه کمه شوې، کاروبار د خوالي په ځای مخ په ترنګل تیا دی. له همدې امله هغوی پانګونې ته لیواله نه دي او نه غواړي چې د افغانستان په اقتصادي سرخ کې خپلې پیسې په کار واچوي، ځکه چې هغوی د ناسرګند راتلونکي په اړه اندېښنه لري. ښاغلی حق ټینګار وکړ چې د خصوصي سکتور له پانګونې پرته به د افغانستان اقتصادي وده مخ په ځوړ لاړه شي. نړیوال بانک وایي که په 2022 کې د کرونا وبا تر یوه بریده کنټرول شي، نو د افغانستان اقتصادي وده به په دغه کال کې 3% ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی وایي چې د اقتصادي وضعیت په خوالي کې پستیا د بیکاری د کچې د لوړېدو او د دولت د عوایدو د کمیدو په معنا ده او ورسره به د افغانانو د ژوند شرایط لا پسې سخت شي. خو نړیوال بانک په 2020 کال کې د دغو ننګونو سره د مبارزې لپاره له افغانستان څخه څومره مالی ملاتړ ته چمتووالی لري. ښاغلی کرالی په دې اړه د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل، په 2020 کې له افغانستان څخه زموږ د مالی ملاتړ کچه شاوخوا 100 میلیون ډالرو ته رسیږي او ښایي دا 150 میلیونو ته پورته شي. موږ همداشان په اټکلیز ډول 650 میلیون ډالره د نړیوالې ټولنې له ملاتړ څخه هم برخمن یو، چې په مجموعي توګه 1.4 میلیارد ډالره کیږي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس زیاته کړه چې د سولې لټینګې دوه وروسته به هم دغه بانک له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او که د سولې خبرې مثبت لوري ته لاړې شي، نو له افغانستان سره به د نړیوالې ټولنې په مرستو کې هم زیاتوالی راشي. د ښاغلي کرالی په وینا، افغانان باید ډاډه شي چې د سولې توافق د هغوی په ګټه دی او د هغه په باور دغه توافق به په ملي کچه د خوځښت، د وسلوالو د ادغام او د کډوالو د راستنېدو لامل شي او دغو مسلو ته رسیدنه د نړیوالې ټولنې لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو کارپوه قیس محمدي وایي چې له شک پرته اقتصادي، امنیتي او روغتیايي تحولاتو د افغانستان په اقتصادي وده منفي اغیزې کړي او دا لړۍ به دوام ومومي. د ښاغلي محمدي په وینا، کله چې په یو کال کې د اقتصادي وده کچه راټیټه شي، په بل کال کې هم په اقتصادي وده باندې اغیزې کوي او افغان حکومت باید د وضعیت د خوالي لپاره له وړاندې چمتووالی ونیسي.
بودیجه په تمامه توګه باندې مصرف شي، مثلا پروژې ټول تطبیق شي، هغه عواید چې باید راټول شي په سمه توګه راټول شي بدون د دې چې په هغه کې فساد وشي، او بیا هغه پراختیایي پروژې چې د افغانستان لپاره مهمې دي په هغه کې کار وشي. خو معمولا دا څرګندوي چې حکومت دغه کارونه په لاند محل کې نشي کولای، او دا باعث دی کیږي چې د حکومت عواید هم کم شي، او دا په خپل د عمومي اقتصاد په غو متاولینو باندې بد اغیزه کوي، او بل اخره اقتصاد په مجموعي توګه پڅرشت لري او خه پر مخ نه ځي.
نړیوال بانک هم په خپل راپور کې ویلي چې افغان حکومت باید د اقتصادي وضعیت د خوالي لپاره د خې حکومت والی د اصلاحاتو د تطبیق، له فساد سره د مبارزې، د عوایدو د راټولولو او د سوداګرۍ د غختلتیا په برخه کې ګړندي اقدامات وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو د ازموینو ملي اداره وایي چې د 1400 لمریز کال د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ازموینو لړۍ به د 1400 په 25 ولایتونو کې پیل شي. د دغه ادارې د عامه اړیکو رئیس نسیم ګل سهار وایي چې سږ کال به په دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې شاوخوا 1500 محصلین جذب شي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ د 1400 لمریز کال لپاره د کانکور ازموینو احتمالي پلان اعلان کړ چې د مخې به د 1400 د پوهنتونونو او لوړو زده کړو په موسسو کې د شمولیت لپاره د ازموینو د اخیستلو لړۍ په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د ازموینو ملي ادارې د اړیکو رئیس نسیم ګل سهار امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې که تخنیکي ستونزې پېښې نه شي نو د کانکور ازموینې به د 1400 په 25 ولایتونو کې پیل شي.
د ازموینو ملي ادارې د 1400 کال د کانکور ازموینو لپاره خپل احتمالي پلان اعلان کړ. کچېره د هیواد اقليمي او امنیتي وضعیت خوي او کومي تخنیکی ستونزې پیدا نشي، ازموینه به ان شاء الله د روان کال د 1400 په 8 نیټه د هیواد په 15 ولایتونو کې هم مهاله پیل کیږي. دغه سکل ازموینه په درې دورونو کې اخیستل کیږي چې لومړی دورې په 15 ولایتونو کې تنظیم شوی دی، او په لومړی دور کې به شاوخوا 9000 داوطلبان ګډون کوي. په دې کې د کانکور عمومي، متفرقه، دینی علوم، 14 پاسان او شپې 15 د ازموینې ګډونوال شامل وي.
د سیمبل سهار ویل چې د 1400 او مورز د کانکور ازموینو د نوملیکل لپاره ځانګړي شوی دی. د کانکور د ازموینو په لومړي پړاو کې سمنګان، سرپل، غور، نیمروز، بادغیس، فراه، نورستان، پکتیکا، دایکنډي، زابل، اورزګان، هلمند، کندهار، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، کاپیسا، پنشیر، لغمان، کونړ، پروان، ننګرهار او د بغلان ولایتونه شامل دي. د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې د اماري کوریس نسیم ګل سهار ویل چې په تو نور ولایتونو کې ازموینې د 1400 د میاشتې په 18 او 19 نیټو اخیستل کیږي، او د کابل په ولایت کې به د کانکور ازموینې د جوزا په میاشت کې واخیستل شي. ښاغلي سهار ویل چې د افغان حکومت د پلان له مخې سکل به یوازې په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې شاوخوا 1500 نوي محصلین جذب شي.
پخواني ظرفیت په اساس باندې دومره ویلی شم څه باندې 18000 یا 20000 پورې جذب په پوهنتونونو کې وي. شاوخوا 18000 نفر به په دارالعلومونو کې یا دینی مدارسو فارغان جذب شي په دینی دارالعلومونو کې، یعنی په 14 پاسانو کې، او همدارنګه 4000 نفر به په انسټیټیوټونو کې جذب شي. ځینې انسټیټیوټونه نوي جوړ شوي یا پوهنتونونو کې ځینې رشتې نوي ایجاد شوي، نو ټول جذب له 1000 څخه تر 1500 پورې کېدای شي.
په افغانستان کې سکل سبا د 200000 د 12 ټولګي فارغان د کانکور په ازموینو کې ګډون کوي، چې دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د جذبېدو سربېره به په لسګونو زره نور په خصوصي پوهنتونونو کې هم جذب شي. د نړۍ د نورو هېوادونو په څیر تیر کال د کرونا وبا د افغانستان په تعلیمي سیستم هم خورا ناوړه اغیزه وکړه، او افغان حکومت اړ شو چې د ډیرو میاشتو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه وتړي. کسب د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړلو پر مهال د انټرنیټ له لارې په آنلاین بڼه محصلینو ته د زده کړو پروګرام ترتیب کړی و، خو په افغانستان کې د انټرنیټ د ستونزو له امله ټول محصلینو ترې لازمه ګټه پورته نه شو کړې. د همدې له امله په پوهنتونونو کې د زده کړو د پیل په سر کې محصلینو له سره خپل تیر درسونه ولوستل. د لوړو زده کړو وزارت د وین برسل حنیب پرزان وایي چې د کرونا وبا تیر کال په پوهنتونونو کې زده کړو بهیر د ستونزو سره مخ کړی و. ښاغلي پرزان امریکاغه آشنا رادیو ته وویل چې په پوهنتونونو کې د کرونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره د یو پلان په ترتیبولو باندې کار
به تازګي شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی
په دې وروستیو ورځو کې د لوړو زده کړو وزارت د وزارت عالی شورا رهبری د کابل د طبي علوم پوهنتون ته هدایت کړی چې د کرونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره یو وړاندیز ترتیب او د لوړو زده کړو وزارت ته یې وسپاري.
میان بکسرات
وسمال د افغانستان په پانتونو کې د تیر دی له سوا نه نوی یوم لبریس کال د مری د سیمستر ازمینی روان دي. د ازمینی تیر ورځ پیل شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د اردن مرستیال صدر اعظم موین ایمن صفادی وای چې د پادشاه عبدالله ناصر کرور او په خوانې ولی عہد شاهزاده حمزه د هیواد د بی ثبات کولو د سیسې په خاطر د بهرنیو کړیو سره کار کړی. حمزه چې په اردن کې د اداري فساد یو نامتو انتقاد کوونکی و د مسؤلو کسانو د محاسبې غوښتنه کړې وه. کارپوهان په دې باور دي چې دا د حکومت مخالفت نه دی بلکې د پادشاه د اقتصادي سیاسي او ټولنیزو پالیسیو مخالفت دی. پام وکړئ دا مانه د امریکا غږ د خبریال ډیل ګاولیک رپورټ ته چې زه درته در اورم. د اردن په واکمنۍ شاهي کورنۍ کې هغه وخت د غلنجه راپورته شوه چې د شنبې په ماښام کله چې شهزاده حمزه د پادشاه عبدالله کشر ورور اعلان وکړو چې هغه نشي کولی خپل کور نو وزي او دولتي رسنیو رپورټ ورکو چې لوړ پوړي چارواکي د یو تحقیق دپاره توقیف کړی دي. حمزه بي بي سي ته یو ویډیوي پیغام لیکل دی او په هغه کې ویل دي د هغه غږ په زور غلی شوی دی او ویل دي چې اردن په فساد کې ډوب شوی دی. د اردن پوز حمزه ته ویل دي چې د ملک د ثبات او امنیت پر ښه کولو لپاره چې هغه کوم فعالیتونه شروع کړی دي هغه دی ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د اردن پوز د هغه فعالیتونه نه دي په ډاکه کړي. پوز مشر یوسف هونیت هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي حمزه یې نیولې دي. په اردن کې د چارو کارپو لبیب کاموي وایي
latest campaign in visiting various tribes which the king believes Jordan tribes are the base
په ورستیو کې حمزه بلابلو قبیلو ته ورغلې ده او دغه د کمپاین په اړه باندې بچا دا باور لري چې دا د هغه د اصلي قدرت اساس ده. د هغه قدرت چې ټول امنیتي پرسنل پوز او استخبارات پکې شامل دي. هغه د حمزه له خوا دغه قبایلو ته ورتک خپل ځان ته ګواښ کړي. اوس چې پاچا کمکار کوي هغه غواړي چې د حمزه کمپاین ختم شي او په هم دغه مهال هغه نورو مخالفینو ته هم یو واضح پیغام ورکوي چې زه به خپل مخالفه فعالیتونه نزغمم، حتی زه د خپل ناسکه رول په خلاف باندې هم اقدامات کولی شم. حمزه په امریکا کې د زیږیدلې ملکې نور او د پاچا حسین زوی دی. حسین په 1999 کال کې مړ شوی و. د هغې نه وروسته عبدالله د اردن پاچا شو او حمزه یې د ولی عهد په توګه باندې وټاکو. خو 15 کال وروسته عبدالله د هغه نه دغه لقب بیرته واخیستو او خپل مشر زوی حسین یې د ولی عهد په توګه وټاکو. په اردن کې د چارو کارپو امیر السبیلی وایي د امریکا او سیمه ایز قدرتونو په شمول د دغه ملک امنیت ساتونکو ټولو ته پاچا عبدالله ملاتړ اعلان کو. خدا چې دغه پیښې په شاهي کورنۍ کې ډېر زیات لانجې راپورته کړې. په سیاسي توګه رښتینی خطر په خپل پتخ کې دننه د سیالۍ دروازې نرمول دي. د نیوکې په خپل د کورنۍ په منځ کې د هیڅ کله په اردن کې داسې نو شوي. د کرونا وبا د اردن اقتصاد ته سخته ضربه رسولې ده. د یادونی وړ ده چې اردن په خپل باندې د گاونډي او ملکونو د جګړو لکبله په دغه ملک کې 1.5 میلیونه کډوال لري. د چارو کارپوهان وایي چې پاچا خپل مخالفینو ته یو واضح پیغام ورکړی دی چې دغه ډول فعالیتونه نه مني. سرچینې وایي چې د سولې په اړه د استنبول غونډه د اپریل په 14 پیلېږي او لس ورځې به دوام وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا مشرتابه د سولې د طرحې په مسودې مجلس کړی دی. پاموکړې د حکمت سروش رپورټ ده.
په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو د جوړېدونکو غونډې لپاره تیاری، خو په هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت. په دوحه کې د ترکیه د غونډې لپاره د اسلامي جمهوریت، طالبانو، امریکا، ملګرو ملتونو او نورو د استازو ترمنځ د سلام مشورو ترڅنګ په کابل کې د مصالحې عالي شورا هم پر بیلابیلو طرحو او نظریاتو کار کړی چې له ټولو څخه یو واحد طرح تیار کړي.
موږ امیدوار یو چې د ترکیه تر ناستې پورې موږ کولای شو چې د مختلفو جهاتونو
ترمنز د نظر یو والی او نزدیکت رامنځ تکو او وکولای شو چې د ترکیه ناسته یو واحد طرح وړاندې کو. په همدې خاطر باندې مختلف طرح او نظریات چې د کمیټې تر بحث لاندې نیولی وو په هغې باندې بحث وشو. په راتلونکي کې به هم دغه ناستې دوام لري.
سرچینې وایي ټاکل سوې د ترکیې غونډه د روانې اپریل میاشتې له شپاړسمې پیل او لس ورځې دوام وکړي، خو لا هم د نیټې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې. شنونکي په دې باور دي چې افغان حکومت او طالبان دواړه په دې ناسته کې لیوالتیا نه لري او منتظر دي چې تر مې میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا پاتېدو په اړه وروستۍ پرېکړه وسي.
د امریکا فشار دا چې دا غونډه باید ترسره شي او په دې ناسته کې به د افغانستان په آینده میکانیزم باندې هر اړخیز بحث کېږي. د افغانستان د جوابي هیوادونو برسیره به پکې د افغانستان په قضایو کې مطرح هیوادونه د امریکا او روسیې په شمول ګډون کوي او ممکن دا ناسته به د بند تیر ناسته په دوام هماغسې یوه هر اړخیزه ناسته وي.
د سولې د دغه روانو هڅو سره سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی. طالبانو یو ځل بیا ویلي د دوی پر ضد په کندهار، بدخشان او نورو ولایتونو کې پیل سوي عملیات چې هوایي بریدونه پکې شامل دي د دوه لټړون څخه سرغړونه ده چې باید ودرېږي.
در یک شبانه روز گذشته تلفات بسیار زیاد سنگین به طالبا در 10 ولایت وارد شده. 156 طالب در 10 ولایت کشته شدند و بیشترین تلفات شب گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به طالبان در ولسوالی ارغنداب و ولایت قندهار وارد کردند. در حملات نیروهای ما بیش از 70 طالب در ولسوالی کشته شدند و به همین ترتیب ده ها تن دیگرشان زخمی شدند.
شنونکي وایي چې جګړه او د سولې خبرې دواړه یو ځای مخته نسی تلای. دوی وایي تر هر څه وړاندې باید شکیل اړخونه پر اوربند هوکړه وکړي.
د استانبول دغه کوم مجلس چې دایریږي دا ډیر ښه فرصت ده د دواړو لورو لپاره، خصوصا د طالبانو لخوا، چې دوی په دې کې ثابته کړي چې دوی جنگ کم کړی ده یا اوربند په نظر کې نیولی ده او بیرته راشي بحث وشي په هغو مواردو کې چې ستونزې دي او د جنگ ته د پای ټکی کېږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د افغان ځواکونو او طالبانو په جګړو کې د ملکي مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او د جګړې پر شکیلو اړخونو یې غږ کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره دې خبرې چټکې او سرتاسري اوربند وکړي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په مزار شریف کې یو شمیر خزی د سولې په پروسه کې د ګډون هیله کوي. دوی وایي چې باید د سولې په خبرو کې د دوی حقوق په پام کې ونیول شي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لګلې.
په مزار شریف کې یو شمیر خزی د سولې پر راتلونکو ناستو کې د ګډون هیله کوي. وایي چې باید په ټولنه کې د دوی د موجودیت په اړه د دوی اندېښنې لري شي. د بلخ اوسیدونکي مولوی عبدالحنان وایي چې طالبانو د خپل حکومت په وخت کې ښځو ته د تعلیم حق نه ورکړي. د ده په فکر کې د شي حالات مناسب نه وو.
ولی چرا حقوق زن برایشان نداد؟ چرا مکتب ها بسته شد؟ چرا زن ها در حضور فیزیکی نداشتن؟ در بازارها در اینجا نداشتن؟
د طالبانو د رژیم پر وخت ولی خزو ته حقوق نو ورکړل شوی؟ ولی خونځي وتړل شو او عام ټولنه کې د فعالیت فزیکی حضور نه درلود؟ ک طالبان د اسلامي حکومتونو مثال ورکوي نو پاکستان، ماليزیا، ترکیه، عربستان او مصر یادوي. ولی هلته خزي خونځي ته زیو هیڅ ډول ممانعت ورته نشته، خو کېدای شي حالات مناسب نه وي. دغه دینی عالم وایي چې په اوسنی وخت کې د خزو یو شمیر عمده لاسته راوړنې شته چې څنګه حقوق کې ورکړل شوی دی.
بزرگترین دستاورد کې ما برای زنا میبینیم اینیمیز کې یک زن یو سال پیش بدل میشد و بعد داده میشد حق تعیین کردنی.
د خزو لوی لاسته راوړنه اوس دا د چشل کاله په خوای و خزه په بدل کې ورکول کېده، په بدو کې ورکول کېده او په خپل خوخه د ازدواج حق نه درلود، په زور ورکول کېده. دغه د خزو لپاره لوی لاسته راوړنه ده. نوموړی وایي چې که خزی د سولې په پروسه کې د ګډون یادونه کوي، باید داسې خزی معرفي کړي چې په دینی چارو بشپړی پووي.
زنها یک چند نخبه خود برای مذاکره صلح به ترکیه بفرستن، کسی را بفرستن که اون او در موضوعات
خزی باید لهر دول تبعیض پرت خپل څو استازی د سولې پاړه د ترکیه ناشته ته ولیږي. داسې څوک ولیږي چې هغه په شرعي او حقوقي مسایلو پوي چې له طالبانو سره استدلال وکړي. د ټولنې فعال خزی بیا وایي چې طالبان باید د خزو حقوقو ته پاملرنه وکړي او د خپل پخوانی رژیم په سیر له خزو څخه د تعلیم او په ټولنه کې د فعالیت حق وانخلي. دوی په اوسنی وخت کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمې په مثال کې یادوي او وایي چې طالبانو په کلیوالو سیمو کې د نجونو ښوونځي تړلې دي. د بلخ یوه مدني فعاله سریا همتی داسې وایي:
ما چیز فراتر از قانون و شریعت نمیخوایم. شریعت به ما حقی را داده که ما کار بکنیم، به ما بسیار حقهای
مونږ له قانون او شریعت اضافه څه نه غواړو. شریعت دا حق را کړی چې کار وکړو. اسلام داسې حقوق خزو ته ورکړي چې کېدای شي ډیر خلک ترې خبر هم نه وي. مونږ له طالبانو غواړو چې دوی باید په دې باوري شي چې ښځې په ټولنه کې فعالې وي. په دې ورځو کې چې په ترکیه کې د سولې په اړه په راتلونکو ورځو کې کانفرنس جوړیږي، د ښځو د حق غوښتنو په اړه غونډې او فعالیتونه زیات شوي دي. دوی اندېښمنې دي چې که طالبان په راتلونکي نظام کې په واک کې شریکیږي، د دوی هغه لاسته راوړنې به ضایع شي چې په تیرو شلو کالو کې ورته مبارزه کړې. ګلرین نیازمن، امریکا.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې ویلي، د شمالي اوقیانوس د تړون سازمان یا ناتو یو دفاعي ائتلاف دی. اوس د دیرش هیوادونو نه جوړ دی او په اختیاري اساس تقریبا یو میلیارد خلک پوښوي. غړي دولتونه د ډیموکراسۍ، آزادۍ او د څرنګوالي ارزښتونه شریکوي او په قوانینو ولاړ بین المللي نظم د دې ډاډور کوي چې هیوادونه په سوله ییزه توګه په ګډه پر مخ حرکت کولی شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن اټینګار وکړ چې د ناتو سره د امریکا ژمنه قوي ده. موږ یو ډیره پراخه ایجنډا لرو چې د دې ډاډ ورکړو چې دغه ائتلاف په راتلونکو پنځه او کالو کې دومره موثره دی لکه څومره چې په لومړی وو پنځه کالو کې وو. موږ پریکړه کړې ده چې خپلو ائتلافونو ته انرژي او قوت ورکړو، خپل انډیوالي قوي کړو او د ناتو سره پیل کوو. او کله چې موږ واقعا ټولو چیلنجونو ته نظر اچوو، موږ د یو هیواد په حیث ورسره مخامخ کیږو او دا واقعا زموږ د ادباو په ژوند باندې تاثیر کوي. د دوی یو ځانګړی هیواد په مواسره توګه د بل هیواد سره په تنهایی عمل نشي کولی او حتی امریکا د دغو منابعو سره چې موږ لرو، موږ یو ژوره علاقه لرو. په هر حال د اقلیم په څیر د ځینو نوو چیلنجونو مخه نیسي. د سایبر په سیمه کې اتوکراتیک دولتونه او چیلنجونه ښکاره کوي. په ګډه کړنو سره یې زیاته علاقه لرو او په دسته جمعي توګه سرته رسوو او دا په دسته جمعي امنیت باندې متکی ده. دا هغه څه دي چې د دې ټولو په باره کې ناتو ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن انوویل اوس دغه ماموریت د دې لپاره دی چې دا خبره یقیني کړي موږ په بشپړ ډول ناتو دې شیبې ته راوستلو چې د نانیو ستونزو غم وخورو او دا کټ مټ د 2013 کال د ایجنډا سره سر لګوي. امنګستر کې پلاریو چې د ناتو د عمومي منشي ینس سټولټنبرګ او دلته د خپل ټولو انډیوالانو سره کار وکړو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
قدرمن اوریدونکو دا و زموږ خبرونه مونږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.